مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بلا یو ساته خبری خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د ملي دفاع سرفرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. نور مسایل هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړي. د چک جمهوریت پوځیان به سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بنده کړي. په عراق کې پر اعتراض کوونکو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړي چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیس سعادت نن ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
تکل سی و چې پنځ دې 2.5 محلونو کرای بیا وشمیرل سی. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار نه دی تر سره شوی. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به سر راتلونکي کال د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبري اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دغه کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسېدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغانستان د ځنګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2000 میلادي کال کې به افغانستان ته د طبي پوځي ټیم تر استولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې هم چک جمهوریت برابروي. د محل په افغانستان کې د چکی سرتیرو شمیر 250 ته رسیږي چې 100 تنه د بګرام پوځي اډې د غزمې تر څنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د بګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حملو کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د دایکنډي د والي ویاندي سکینې احسانی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو نن سهار په کجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې 4 نور سرتیري ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د کندوز امنیه قومندان وای د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې لاس تنه وسلول طالبان وژل شوي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمې ته د تازه دمه ځواک له رسېدو وروسته د وسلولو برید په شا وتنبول سو. امنیه قومندان د رسنیو ته ویلي چې وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې یو نور وسلول ټپیان شوي دي.
د دوی حمله په شا وتنبول شوي او دوی ته مرجوبله واوخته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وژل شوی دی. په ټوله کې د دښمن لس تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو په دې حمله کې د 12 سرتیرو د وژلو او 9 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلول وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات 2 ورځې مخکې پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه، د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی.
We are calling on our social media companies like Instagram او ټویټر پر شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هو کمدارز ویلی چې د ایران رژیم په داسال کې پر خپل خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال انټرنیټ پر خلکو بند کړ. امنیتی ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې چې لږ تر لږه 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل شول او تر اویا زیات نور ټپیان شول چې امنیتی ځواکونو بسرې ته نږدې په قصر بندري ښار کې د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خواتیر شپې اعتراض کوونکي د شار پر دریو پلونو راټول سی و چې امنیتی ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژن کې وسلې او اوشکې بهون کې غاز کارولي او درې کسان دلته په نتیجه کې وژل سی وي. سرچینه وایي چې تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د اوشکې بهون کې غاز د کارونې په نتیجه کې ټپیان سی وي. د اکتوبر لومړی په عراق کې د پیلسو اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 313 کسان وژل سی وي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاری او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سی وي. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس لستورو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټمي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې د وینا پر مهال وکړه. ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګا ساکي د اټمي بم په هایپو سنټر پارک کې وویل، دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1945 کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې درې ورځې مخکې امریکا جنگی البتکې د جاپان پر یو بل اشار هیري شما اټوم بم غورځولې و چې یو لکو 40000 کسانې په نتیجه کې وژل شوی وو.
زموږ غلازدي رادیو نوري درنو دوستانو، دا او نور خبر شوی موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدا زدي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونتوانېږي په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري، نو وروستۍ پریکړه او د پایلو د اعلان لپاره خپل عملیاتي راپور به کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود به کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که بورد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طابق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
خو ولی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای او د شمیرنې روان بهیر دومره جنجالي شو؟ په دې اړه بعد ټیپال رئیس یوسف رشید سره هم مرکه ولرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع هم درته لرو. د خبرونې دوهم نیمایي دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې اورک شو. عزیزانو ته ځانګړي شوی هیلته دا هم راسره واوري. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي رادیو ناوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. اسد الله خالد د یک شنبه پورس په کابل کې د خزینه پوځیانو یو غونډې ته وویل چې خلک د انتخاباتي مسایلو په سر ممکنه تاوتریخوالی اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وای خلک اندېښمن دي چې ممکن د روان انتخاباتي بهیر په تاوتریخوالي وانوړي او ناورین رامنځته نشي. خغلی خالد د یک شنبه پورز د خزینه پوځیانو د سولې او امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې دغه خبرې کولې. وی ویل په دې برخه کې به هیڅ ډول تاوتریخوالي ته اجازه ورنکړل شي. دی وی دا په سرګن ډول وایو څنګه چې مو ثابته کړې ده چې بې پری به وسو هیڅ چاته به په هیڅ حالت کې د افغانستان د خلکو د ژوند د مختل کولو اجازه هم نه ورکو. افغان ملي ځواکونو دا وړتیا لري چې د دښمنانو د توطیو مخه ونیسي. سیاست د انتخاباتي کمیسیون دی او دا چې څرنګه مختزي څه ډول حساب کوي او څه ډول سره جوړیږي دا به څرګند شي. په افغانستان کې د خلکو مدني حقونه موجود دي، هغوی خپل کار کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په خپل خبرو کې د هیڅ یو ډلې نوم وانه خیس، خو مخکې تر دې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د انتخاباتي ټیم په ګډون د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې چې دې کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وای د انتخابات په بهیر کې د دفاع وزارت احتمالي مداخله د انتخاباتو پروسه جنجال محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم پرته نور ټول انتخاباتي ډلو له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د عبدالله په مشرۍ ثبات او امپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت انتخاباتي ډلې اداره لري چې شاوخوا 300,000 رای د کمیسیون د طرزالعملونو خلاف سیستم ته داخل شوي چې تر بیا شمیرنې مخکې باید باطل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه د 1900 د زیاتو محلونو رای باطل اعلان کړي، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض نوماندان وای دا چې دوی د بیا شمیرنې پروسه کې نو موجود د کمیسیون دا پریکړه ورته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ډلې ویان بشیر احمد تیانج وای دوی د تاوتریخوالي پلویان نه دي. د په خبره شفافیت ته د انتخاباتو تر رسولو پورې به د دغه ټیم تحسن او اعتراضونه دوام ولري. څوک هم دا حق نه لري چې زموږ د مشروع غوښتنو مخه ونیسي. دفاع وزیر دې لوی امنیتي موضوعات ته پام وکړي، نه دا چې سیاسي چارو کې مداخله وکړي. موږ له امنیتي ارګانونو غواړو چې په سیاسي موضوعاتو کې بې پرې اوسي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم وای کچېره د خاغلی عبدالله د انتخابات د ټیم د انتخاباتو د بهرن کولو په فکر کې نه دی، باید د دفاع وزارت د سرپرست وزیر له خبرو ویره ونه لري. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل
چې په وطن کې د امن نظم په اعتبار سره مقامات لا درسته کوم بحث کیږي، په دې کې ولې باید د محترم چین تشویش وزري او ځان خطر کې وویني؟ دا که دې معنا ده چې دوی حتماً دغه ډول فعالیت شاید یا په نظر کې وي یا یې ترشا وي یا یې په ارتباط بحثونه ولري. مهمه ده چې دغه چېمونځ له دغه ډول کارونو څخه لیرې پاتې شي، قانون ته احترام وکړي، د خلکو اړتیا ته احترام وکړي.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ټیم ویان بشیر احمد تیانج بیا ازادي راډیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې اعتراضي غونډې په پام کې لري. اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې پروسه ولاړه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړې و موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتری خو درم څکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو په لویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي که ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي راپور وسپاري. حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوند ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې کمشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ کچا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نه تانست مونږ به
هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونه توانیږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ دونیو موږ هغه عملی کوو
او تطبیق میکنیم او عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال شوي. د کابل او هلمند به د یک شنبې ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسون کمیشنر عصمت الله مالو وایي چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونگا کوشش کو او تروس مو کوشش کړای دا مونگا دروازې خلاصې دي مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره لیدلې دي بیا هم ور سره ګورو امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کیږي ان شاء الله. صورت کې حل نشو باز رهبری کمیسون تصمیم بعدی خود خاط گرفته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,00,000 رایو پاړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پر اعتراض لري وروستۍ پریکړه کړې او کچېرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دې په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پریکړه وسی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږم وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه نیټې نقص کړې اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پریکړه کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اورېدلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام و مو اورېدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبر اعلان ویلي چې دوی به په دې اړه اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شو؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمیر معترضو کاندیدانو د ټیمونو دریزونو دغه پروسه لنجمنه کړې ده. ښاغلی رشید وویل چې د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو د ټیمونو قناعت حاصل کړي او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. له ښاغلی رشید سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه را ولاړې شوي جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي؟
تر کوم ځای پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو یعنی داسې قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسون او د معترضو نماندانو او د هغوی د پیروانو تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي او له دې امله موږ هم خوشحین یو چې ولې په ولایتونو کې د تفتیش او د دښمنۍ برخه کې هر پله شوې او دفتر تړلي پاتې دي او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بیاشمیرنې مرحله بشپړه شي او کمیسون هم تروس پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه وضعیت.
رشید صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحاتو کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل. کله د قرنطین موضوع مطرح شو، کله د بیرته دغې اعتبار کول موضوع مطرح شو، تر هغه پورې هغه نماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړلو چې د کمیسیون په کړنو باندې نسبتا بدبینه شي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندان ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نشي کولی چې داسې لاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شریکي نه کومې غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو ترمنځ نیول شوي دي په هغو کې ناظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې حداقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړو چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه وګوري د دغه ټکټونو په منځ کې هغه تخنیکي مواد چې دوی په منځ کې د بحث وړ دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې د پلوي دي مطرح شي ترڅو موږ پوه شو چې څومره دغه غوښتنې د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو وړاندې کړي چې ستونزه په چیرته ده او څوک ګرم دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه فضا کرا کرا له اوسني حالت نه ووځي او په یو دوه مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې هیله مندي چې موږ هغه وضعیت ونه رسیږو. هم د ټکټونو مسؤولین هم کمیسیون په ډېر شفاف ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، دغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه په اړه باندې کار وشي او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړي چې د خپل دستورونه پرانیزي او خپل
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
سم ورزو کندهار ته. د کندهار ولایت اوسیدونکي وای چې د دغه ولایت 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه ورکړي. د اړوندو چارواکو په خبره د نل د پاک اوبو د رسونې د پروژو په عملي کېدو سره به وتوانېږي چې د دې ولایت ډېرې کورنۍ د څښاک له پاک اوبو څخه برخمنې شي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ماشومان ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپل ډبې د کتری او کور ته ولاړ شي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی او بخښت سوي او د هر ورځ اردی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا او بن نه کوي او بن نه لري نه ران نه لري الته نشي دی او بن نه چې موږ راو د غزا سره راوړو مجبور دې ځای ته راځو. هر ورځ دا تکلیف دا مشکل دی او بو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګونو سیمو اوسیدونکو هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمی او دولسمی ناحیې اوسیدونکو لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نه لانسته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو سه به خډه لرموز. نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دغه اوبو په راغلی دی په راغلی دی پردا سړک چرسه وای دی اما دا کوروت نه دی ورکول سوی چې دا کوروت په ور کې دغه پایپ سره. نو دا مشکل به خډه دی دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دی دا مسلمان نن تاکر را سره طلاق خلک کړي مستوی دا وبره کی
موږ یو غړ په وبنه لرو د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په دوه ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته دلته موږ په اوته نه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د تشاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادی ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي رادیو ته وویل په کندهار کې د تشاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روان دي.
لکندهار ورزو د تخار په لور د تخار ولایت اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو هدفي وژنو او د غیر مسول وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي او د دولت غوړي چې دغه سنځي د لری کول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسلو وسلوالو شتون تخاریان اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې دیننه او پولیسوالو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی او دغه راز د غیر مسلو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسئول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو خار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمیر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اتحاف میشوند و به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوری کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسلو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسلو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سروې مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوې او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاص شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قوماندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتم میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلو، زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسلو وسلوالو د خلیص لا کولو پاړه جدي اراده لري.
نیروی امنیتی مو در مقابل کسایی که با اسفنګ او اسلحه ای
زموږ امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په خار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ را تک کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیص لا شي. خو د تخار اوسیدونکو بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لورې د غیر مسلو وسلوالو د خلیص لا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سرو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې شوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوی ده د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولو ټولنیزو شبکو کار اخستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تیرونی په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بیرته زیاتې شوې دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خبره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لغه راپورته او سلو شارونو تخبره سول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15 د تیلو د بی د لوړیدو اعلان وکړ. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړی غبرګون کې وویل چې د حکومت پرې کړم لا تړ کوي. هغه امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بی د لوړیدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرنی دښمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامه تاوتریخوالي په لا ډېرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمیر تر 100 ډېر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل شویو شمیر او په ټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلي تراژیدي پټ وساتي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. امریکا د نومبر پر 22 د ایران د مخابراتو پر